آزادی او اوریدونکی د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوی بل خبرونه تمو ز اسد الله لودین هر کلی کوم په دې اونۍ خبرونه کې هم اوریدونکو په بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي ځنو اوریدونکو شکایت کړي چې د روژې مبارک میاشتې په جریان کې د لمرنۍ توکو بیې ختلې دي باید وایم چې په کابل کې او دغه راز د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې د طالبانو د حکومت ښاروالۍ ادعا کوي چې دوی ټاکلې نرخنامې لري او د نرخنامو د پلي کېدو لپاره د دوی ټیمونه دکان په دکان ګرځي دوی هڅه کوي چې توکي په همغه بیه چې وارد شوي دي په ډیره لږ اندازه لوړه بیه باندې خرڅ کړي او وایي چې د روژې راتک د توکو په بیو باندې کوم ځانګړی اغیز نه لري خو له دې سره سره هم د خلکو شکایتونه سته او خلک وایي چې د توکو بیې ختلې دي دا چې په روژه کې د روژه ماتې پر مهال او د پېشلمي پر مهال کوم خواړه وخوړل سي له صحي پلوه کوم خواړه ښه دي او کوم هغه خواړه دي چې د ورځې انسان کمزوری کوي نه او د غراز تند نه پرې راځي په دې اړه د تغذیه له متخصص سره وړاندې مرکه هم لرو خو راځي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه وورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه یو تن افغان د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ډیر سلامونه وایم بعد له سلامت څخه زه د متقی صاحب دا خبره چې په افغانستان کې داعش نسته زه نه تاییدوم ځکه چې زموږ د کجکی په ورسوالۍ د زنداور په سیمه کې یعنی د حوت پر اوویشتم په شپه باندې یو څو تنه حاجران ورغلي وه مدرسه یا مکتب ته ورننوتلي وه اور یې پکښې لګولي قرآن کریمونه هم څه پکښې سوي دي او دیني کتابونه هم پکښې سوي دي او د عصري علوم هم څه پکښې سوي دي نو دا چې داعش نه دی نو نور به څوک وي ځکه چې دوی خو په خپله فعاله و مکاتبو ته اجازه ورکړې ده نو دا د داعش څخه علاوه بل څوک نسي کېدلی والسلام با احترام
السلام علیکم روجان اخی جوړی تکړه کلاری ده خی بخیری ورور کوم وانم چې مثال د ترکیه مرز نه خوړی ډیر بر رحمانه ډول او سره چلن کوي تو جهان وی سلاغان وی ور سره دی اولی او مقصد موبایلونه هر څو نخلی لکس لغړې را لګي دون ظلم خونه دی په کار د ما اواز باید تاسو نشر کوي نړیوالو ته باید زه دغه طرف باندې ډېر ډېر کوشش وشي به دا کار باندې چې مثال د افغانانو سره دون ظلم ونه شي
سلامونه نیکی هیلی مومنه ازادۍ راډیو کارکونکو ته زه ورور یو پیغام لرم منګ افغانان یو دلته د ترکیې په مرز کې پراته یو وروره دغه نفر چې دي دا تصویران مې درته درولېږل دا زموږ ملګري وو دا د ترکیې پولیسو وویشتل ترکیې پولیسو وویشته وروره اته نفر وو درې دا دي او پنځه نور دي هغو تصویران هم دغه نه کړه خو دغه درې تصویران چې دا تصویران هم وباستل دا نور ملګري موږ هغه ډېر والي دي خپې او لاسونه یې په مات کړي زستا سونه دا خوښ لرم چې د ازمنګه غږ دغه مړو شهیدانو تصویران دا به ټوله نړۍ وویني دا ظلم باید ښکارا شي دغه ظلم مخنیوي باید وشي و سلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه محمد اللہ حکیر د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د پیغام تاسو ته پرېږدم هیله ده چې جوړ او روغ او خوش خوشاله بیاست او د صحت چې مې بم پتن می او دا غ څوار لسته دو هم کال مو په خوشي او خوشحالي سره پیل کړی وي ګران محترم نو موږ تاسو باید د مسکینانو او غریبانو حال وکړو او د هغو لاسنیوي وکړو داسې کسان موږ تاسو په هیواد یا موږ تاسو په همسایګان کې ستاسو چې هغه ماشام څنګه لري چې وی خوري پر جماعت وی خوري پر پېښلم باندې وی خوري موږ تاسو باید د واس مطابق خپل هوادوالو او خپل همسایگان خپل وطنداران سره حال وکړو او باید داسې کسانو سره مرسته وکړو چې هغه یا د اختر د پاره څنګه لري او یا د روژې مبارکې د پاره څنګه لري چې یا پر روژې کې پر جماعت باندې دوی هغه څه وکړي یا څه وخوري او یا د اختر پر رسیدو سره هم باید موږ تاسې د هغه خلکو کومک وکړو چې هغه یتیمان وي او یا کونډې وي نو هیله ده د ازادي راډیو د همکارانو څخه چې زما پیغام نشر کړي او خپورې کړي
سلام علیکم نبی الله زابلای د زابل ارغنداب ولسوالی اوسیدونکو دا وخت له غزنی نه خبرې کوم دا چې په افغانستان کې د خوراکي توکو بې ډیرې لوړې دي خو د روژې مبارکې لره رسیدو سره د همدی خوراکي توکو بې یو په دوه لوړې شولې دا چې موږ همدلته غزنی کې څو تنه ملګري اتاقي ژوند لرو او هر ورځ غزنی ښار ته ورځو خوراکي توکي اخلو نو دا چې نن روژه وله او کله چې ښار ته ځم همالته هغه خوراکي توکي اخلم یو دکاندار ته وایم چې مثلا همدا شیرینی اوبره په څو ده دی راته په ځواب کې وایې وای په اتیا روپۍ ما ورته وویل چې واوروره دا خو ابله ورځ لا په شپېته روپۍ وه نن ولې په اتیا روپۍ ده راته وویل چې اوروره پرون ابله ورځ خو روژه نه وه خو نن روژه ده نو په ټوله کې زموږ هیوادوال په یعنی دکانداران د خوراکي توکو بیې په مبارکه روژه کې ډیر لوړوي نو هیله او غوښتنه مو دا ده چې لطفاً اسلامي امارت دې هم همدې مشکل ته جدي رسیدګي وکړي او دکانداران دې هم لږ څه توجه ورته وکړي. وسلام تعالی په امان.
ازادي راډیو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. غزنی ولایت دیوبند ولسوالۍ چې غږیږم ډیر سخت باران خو باران اوس ماشاءالله ډېرې واورې وورېدې. په دې موسم کې هېڅکله واوره نه ده ورېدلې خو واوره وورېله پرون دا شپې راهیسه تر ننه وورې دولس دیارلس ساعته واوره وورېده څو ساعته باران ګورېد اوس هم ګورې. ډېر خلک ټول ته خوشحاله دي خو وطن یې ډېرې اوبه کړو چې نور خطر شی پېښ نه شي خدای دې وساتي.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو مسلمانانو ته اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه بسم الله د هلمند ولایت مرجع د ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. موږ د سلو کالو د سپین ږیرو څخه پوښتنه کړې ده وایي الحمدلله په دا سل کاله کې دغنه امن او امنیت نه دی راغلی لکه په دغه نولسو میاشتو پر شاوخوا چې راغلی دی.
د ازادۍ راډیو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. خدای وکړي چې ټول روغ خوښ او خوشحاله به یاست. د ازادۍ راډیو اورېدونکو زه د شاولکوټ ولسوالۍ خبره کوم. زموږ په ولسوالۍ کې د ټلیفونونه کار ډیر کمزوری دی. ټلیفون داسې په غره او په بل ځای کې کار کوي نو موږ ستاسې څخه ډیر خواهش لرو چې زموږ دپاره بې سیم خادې داسې د ټلیفونه دپاره ډیر اشد ضرورت شته چې دغه راته فعاله کړي. وسلام.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وي او د صحت جامې پر تن ولرئ. بعد سلام نه د افغانستان د په زبر شوي حکومت هغه مشران لوړ پوري خلک لکه اول معاون شو پسې دویم معاون شو همداسې وزیر دفاع شو لوی درستي شو او دغه نور خلک پسې همداسې قمندانان د کلي بودوګانو شو. زه نه پوهېږم چې دا په کومو سترګو هلته ژوند کوه په کومو سترګو باندې هلته زندګي کوه چې دلته دې ځای نه وتښتېده او په لکونو پوځې بې سرنوشته کوه بې سرنوشته یې پرېښود. دا به د خدای له څه ځواب ورکوي او بیا چې افغانستان له راځي او راتګ اراده ولري نو بیا به دلته افغانانو ته څه ځواب ورکوي. نور ښه ژوند او ښه زندګي ولرئ. خدای دې وکړي چې خفه هم نشي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته او کارکوونکو ته خپل نیکی هیلې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دغه کوم تصویرونه یا انځورونه چې ما تاسو ته لیږلي دي دا د سنګین په ولسوالۍ کې یو ډاکټر صاحب حکمت الله حکمت له لورې د کټوځایي د ښوونځي د زده کوونکو سره د کارتاسیه او بستو مرسته وسوله. موږ ډېر قدردانی ځینې کوو او د نورو ډاکټر صاحبانو تجارانو قومي مشرانو ټولو څخه مو هیله او غوښتنه دا ده چې د زده کوونکو سره خپل تر وسه توانه طاقته پورې کومک وکړي تر څو په افغانستان کې د معارف بهیر لا نور هم ګړندی سي او خلک زده کړي او تعلیم ته مخه کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. اختیار الله ام د لغمان څخه وروره د مېبینو ماشونه ولې نه والا کې دی خو مېبین دیم دغه ماشو ته پته مدي. وسلام.
سلام علیکم. د زده راځي کارکونکو او ودونکو په اړه د مکتب او د امیسانی دی علماء که کهوم چه در تمرسانی پاتری در تمرسانی پاتری در تمرسانی پای تر سیدل نلیری در دست یو مثال ری مو بشه کلا واره وونه با موه یو بلتا چه دمش نکل در توا چاوم و بوه هو وای چاو بس در نکل باشه شروع شو بیا به مرتبه چه هو دنه پیگه ما دمش نکل در توا چاوم بیا بیوه چه نه ما اچاو پر نه ما اچاو دنه پیگه ما دمش نکل در توا چاوم سر به خوزوه سر به خوزیده ده نپیه اگه من مشنه که در تواه چاوم خوچه کم خبره که اگه امداغه به جواب ها چه دو ده نپیه اگه من مشنه که در تواه چاوم ده مشنه که تروس پویزه موگه سپینگی شروع تروس پویزه نده مشنه که واره چه واره شوه امداغه نکل ده تروس پویزه امداغه وان ده نو امیسانی امداغه شکل لیدی چه امیسانی بست آخر پویزه بلکل بم داغ روان این داغ دی په دود بند کومه که چې تو امسونی بنن پویتره سی ساو پویتره زده ماشنا کړلی ماشنا کړل ته وچم نه په ندی نه پیګ نه ماشنا کړل ته وچم و په ود نه پیګ نه ماشنا کړل ته وچم په خاندو نه پیګ بس دغه خبره چې سووی په دنه پیګم خو دې ماشنا کړل ته وچم دې ماشنا کړم نه خلاصيږي امسونی نه رسی نه ساتره سی نه سدلی تر اوسه پورې
د آزادۍ راډیو کارکوونکو ته دې زما سلامونه ورسېږي په دې چې جوړه ورو اوسې نو زما دغه هیله ده چې دلته دا زموږ د بکوا په ولسوالۍ کې یو سړک نه دی راغلی چې د مسلمانانو دا سړک سره ډېر په عذاب دی نو زموږ هیله او خواهش دغه دی چې دا زموږ سړکونه دې راته سم کړي او بل هم دغه خادیې سره کمزوري دي پر یوه خوا باندې انتنان شته او پر دا بله خوا باندې یو ولس ډېر پروت دی د انتنو سره په عذاب دی نو از ما دغه هیله او خواهش دی چې دا زموږ خبره دې تر لوړو مقامات پورې ورسوي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته زما سلامونه نیکې هیلې دي ورورسېږي. ورور که دا زما یو پیغام ورسوئ تر یو ځایه پورې موږ د هلمند په ولایت کې وروره داسې حالاتونه شروع دي چې وروره دا مسیسې دي شروع دي بالا وروره ګرده دا بډایان خوري دا خوارو غریب مخلوق ته نه رسېږي که پر مسجدانو یم یا دا خوارو غریب مخلوق تر پښو لاندې دي او که مثال دغه یم دغه چې زموږ یو غږ تر یو لوړ ځایه ورسېږي دا ولې دا مسیې زموږ سره داسې کوي چې وروره موږ د خدای شی نه لرو یا مسکینان خلک یي یا بلی دی دیو ته نه رسېږي بډایانو ته چې بلډنګان لري یا مثال مټران لري پاخه ځایونه لري ورور هغو خلکو ته رسېږي دا زموږ هیله تر یو ځایه ورسوي.
بله سلام علیکم زه له هلمند نه دالې ولسوالۍ د شاول له سعودي څخه پیغام درته پرېږدم وروره تاسې کولی شئ چې دا زموږ پیغام په صحیح توګه نشر کړئ له هغو مسلمینو سره زموږ دغه غوښتنه ده وروره چې دغه مکتبو ته راځي د کشرانو د کوچنیانو مکتبو ته راځي د کوچنیانو پیکیان ته چې کوي سر دې خلاص کړو تر اوسه هوا ډېره سړه ده موږ هلکانو سرونه نشو خیری هغه ژاره هلک سر وخری ماما ما یخ کېږي ماما ما یخ کېږي زه څنګه وکړو دا اوس موږ سره کوم کار دی کوچنی هلکان وګوره پیکیان غچ کېدن وګوره په پیښې ورغچ کړي دي سامان په چارایي باندې هلکان دي را روان دي سر پیکیان یې ټول غچان دي ولې داسې نه کوي داسې دا خو غټان نه دي دا خو کوچني مومنان هلکان دي په خبرو نه پوهېږي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم بعد له سلامه دا کوم ډاکتران چې په کلیو باندې ګرځي دا ډاکتران خو موږ ته هېڅ خدمت هم نه کوي نه پوهېږمه څه دپاره راځي خالي راشي ورځ تېره کړي نه کوچنیانو ته مواد ورکوي نه زنانهغو ته مواد ورکوي نه کوم نور مواد شیان چې راځي هغه خلکو ته ورکوي پرچې کې تقریبا تېر سو ګولۍ پنځوس ګولۍ لیکلې یي شل ګولۍ لیکلې یي د یارلس ګولۍ یا دولس ګولۍ ورکړي نو راتې را وباسي کوچنیانو مواد یې شل خلطې اتلس خلطې دوهویس خلطې دغسې لیکل شوي یي دوی لس خلطې اته خلطې ورکړي اتې را وباسي نو نه پوهېږمه دا څه دپاره راځي او څه خدمت موږ ته کوي چې ورته ووایو نهسته مواد نهسته مواد خلاصوي دي کوم نور شیان چې راځي خو بیخي نه ورکوي دا ځان دپاره مکلمت کوي ځان دپاره کوي باید د دې غمه وخوړل شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سړی مسجد آزادی راډیو ټول کارکونکي او اوریدونکي مل آزادی راډیو څخه ډیره مننه کوم چې دا خبرونه جوړی نو بس ان شاء الله د لیا فلمن کیم بس نلګي خلق دي نلګي کښنګونه شروع ده نو ان شاء الله کارونه شروع دي بس چاش کال ډیر خوشاله یم ان شاء الله بارانونه هم سوي دي دغونه و بمستا الله پاک مو وسات. السلام علیکم.
زه هم تاسو سره د افغانستان د کونړ ولایت نه پته ماسکم ما هم پور اخستې د خلکو څخه اوس غواړي او کاروبارونه نشته کاروبارونه په ټپه ولاړ دي.
ما نوم سیف الدین لټون دی او د نورستان ولایت د مرکز پارون نه تاسو سره په تماس کې ما
د وروستیو کې چې د نړیوالو ادارو او بشري سازمانونو لوري د کومي ارقام او شمیرې خبريږي دا اکثره سیاسي رنگ لري. زما پان ډيري په منفي ارزښتونو باندې ولاړ دي. مثلا د افغانستان کې د خلکو پورونه زیات شوې دي، د افغانستان د ترګري په قطار کې بیا هم پاتې دي په لومړي سر کې دي. نو دا شی نه اکثره سیاسي رنگ لري. ډیر برخو کې مثبت تغیرات هم راغلي دي. دوی د پدې وروستیو بدلونونو کې چې اکثره وخت اشاره کوي نو ټول هغه منفي شینو ته مثلا یو منفي بود رانی سي چې غډیر وړه موضوع.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه وزیر د پکتیکا نه خبرې کوم. حقیقت سره افغانستان کې اقتصادي مشکلات زیات شوي دي. موږ چې کومه قرضه اخیستي هغه هم د تر زمانو نه اخیستي او دلته اقتصاد ډیر خراب شوی دی. د خلکو خراب حالات ډیر خراب دي. تلوګي سره مخ دي او کار روزګار نشته، بیروزګاري زیاته ده. نو بس الله دې ورحمیږي. نور کوم داسې نوي کارونه نه دي شروع شوي. هغه کوم کارونه دادي موسسو والا کوي موسسي اوس بالکل نشته او مخکې نه اوس موسسي په نشته حساب دي. بل اوس د بازار کارم نشته. لاس مزدور اس والا یا چیرته کار سولو دا اوس هم افغانستان کې بالکل ډیر کم دی. مطلب کئیم په سلو کې لس فیصده ده. حالات ډیر خراب دي. الله دې ورحمې دي. الله رحمت وغواړو. نور شي چارې ولرې ښه وخت ولرې.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو دا و ستاسی پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو رسیدلی وي او د حل لارې چارې ورته پیدا کړي. اوس هم راځو دې ته چې د روژې مبارکه میاشت دا چې په روژه کې د پښلمی له خوا کوم خواړه استفاده شي چې هم له صحي پلوه خوي او هم د ورځې انسان د کمزوري کم انرژي توب او تند احساس و نکړي. د غرض په روژه مات کې کوم خواړه خدي زکه ټول ورځ میده ته شوي او د فتن په روژه مات کې خوراک او څښاک پیلېږي. د روژه مات لپاره ښه طریقه د خوړو کومه ده او کوم خواړه خدي چې استفاده سي په همدې اړه مې د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین پوښتلې ده.
اوریجی یا وچه ډوډۍ یا الوګان که د خپل اندازې نه زیات شي دا په شحمو بدلیږي او په بدن کې بیا ذخیره کیږي. د پوستکي لاندې په رګونو کې او په بیرو برخو کې دا پاتې کیږي. دغه روژه موږ دې ته اړ باسي تر څو زموږ بدن څخه هغه ذخیره شوي شحمیات چې میاشتې میاشتې پاتې شوي دي او حتی فری رادیکلز آزاد رادیکلونه چې ځینی وختونه کې دا د سرطان لامل ګرځي بلخاصه د پوستکي دا په دې شحمیاتو کې پاتې وي. نو دا شحمیات چې کله د روژې له برکته ویلې شي نو دا آزاد رادیکلونه هم آزادیږي او د بیلابیلو د پوستکي د لارې نه د ادرار لارې نه او د بیلابیلو لارو نه د بدن څخه خارجيږي او زمونږ بدن د دې مضره موادو څخه پاک ساتل کیږي. د دې تر څنګه ډیر خلک دي چې هغوی د اضافه وزن یا د چاغي په سخت ناروغي اخته دي چې دغه چاغي او اضافه وزنی انسان لپاره ډیره خطرناک ناروغي را پیدا کوي. په ځانګړي ډول د لوړ فشار لامل ګرځيږي، د زړه د بیلابیلو ناروغي لامل ګرځيږي، حتی د زړه سکته او همدارنګه د ځینې مغزي سکتې چې الته هم شحمیات ممکن رګونه بند کړي او د مړینې لامل ګرځيږي. دغه چاغي او اضافي وزنی د دې مړینو او روغی لامل ګرځيږي. روشي کې من کولای شي خپل هدف داسې وټاکو چې هادي او سات په ټوله روژه کې منګه کچیرته د خپل وزن داسې اندازې را کم کو چې هغه په لاسو ورځو کې د 50 کیلو نه زیات وزن کم نکو او خپل وزن د کی جوړ کو چې په ورځ کې د 200 نه 500 ګرام پورې کې وزن را کم کو. نو زمونږه د روغ صحت هغه کوم هدف ته به لاس ترې شي. په دې تر څنګ ډېر خلک ویلی شي چې ځینې عادتونه لکه ځینې خلک سګرټ څکي او یا نصوار کوي، په دې روژه کې د هغې څخه هم پرهیز وکړي، دا به د هغې د ژوند لپاره یوه بله ښکلا رامنځته کړي، د سږو ناروغۍ نه به وساتي، همدارنګه بېلابېل سرطاني ناروغۍ چې د سګرټ نه پیدا کېږي. نو دغه یوه مقدسه میاشته دا د روغتیا او د ښېګڼو میاشته او د هغه چا لپاره تر ټولو خمیاشته چې هغه هدف لرون کې خلک دي.
کله نا کله دغه ستاسو سپارښتنې داسې معکوس لویږي، مثلا ځینې کسان صحیح ده چې وزن کمی روزه، اما د خوړو بیا دومره ډیر کې په روزه مات کې یا په پښلمی کې چې کله نا کله ټوله روزه میاشته تیره شي د بدن وزن هیڅ کمیږي. نه فکر کوم تاسو حتما د روزه ماتې د خوړو په اړه او د پښلمی د خوړو په اړه هم سپارښتنې لري. کوم هغه خواړه دي چې انسان د ورځې له طرفه مثلا خساتی داسې خواړه چې په معده باندې هم ډیر درانه تمام نشي؟
ډیره کلی یو کلمه می استعمال کړه، هغه خواړه چې د بدن لپاره ښه تمام شي. دا ښه تمامېدل به زه په څلورو ټکو کې لږ را خلاصه کړم. لومړی، هغه خواړه چې موږ د ناروغیو څخه وساتي، یعنی بدن ویټامین او منرال د ورځې په جریان کې پوره ولري، یعنی موږ د ویټامینونو او منرالونو د کمبود سره مخ نشو. تاسو به ډېری خلکو نه اورېدلی وي چې ولا په دې روژه کې خلکو ته ډېر قار ورځي او ډېر جنگونه خلک کوي. په تاسو حال کې چې د روژه د برکتونو میاشت او باید جنگ پکې سوګونه کی، عام ماده چې جنگ کوي علاج دا دی چې یا انرژي کم شي، یا په کم خونې اخته شي وسپنې کم شي، یا د بیلابیل ویټامینونو لکه ویټامین سی کمبود سره مخ کیږي، د ویټامین بی کورنۍ د کمبود سره مخ کیږي. نو دینا وروسته دیتا قار ورزی نارام وي، حوصله کم وي. نو لومړی زموږ د خوړو هدف پدا وي چې موږ خپل بدن ته د اړتیا وړ خواړه ورسو. دویم، موږ څنګه هغه خواړه وخورو چې زموږ د بدن د اضافه وزنی لاملونه ګرځي، نه تنها چې د کمبود څخه موږ ځان وساتو بلکې د اضافي خوړو څخه هم ځان وساتو. او دریم هدف دا چې موږ څنګه داسې خواړه واخلو چې موږ په ورځ په جریان کې تګی نشو. د دې ټولو تر څنګ موږ هغه خواړه واخلو چې زما هغه خویندې، هغه میندې او هغه کوچنیان چې پروژه کې ډیر متاثر کیږي او هغوی د ژوند په ټولو چارو کې ډیر زر د ناروغیو سره مخ کیږي، او یا د ویټامین منرال پروتین او کاربوهایډریټ د کمبود سره مخ کیږي، دا هم په نظر کې ونیسو. نو زه په دې سره ټکو باندې لنډ ځم. لومړی، د هر چا بدن درې وظیفې اجرا کوي او خواړه باید موږ ته درې ګټې راورسوي. لومړی، بدن د پاره هغه انرژي، هغه قوت ورکی چې روزمره کار پکې کوو. موږ پکې خبرې وکړو، حرکت پکې وکړو، زده کړه پکې وکړو، کسو ورزش کې ورزش پکې وکړو، همدارنګه د ژوند بیلابیل فعالیتونه چې سر ته رسو لکه موټر چې تیلو ته ضرورت لري، بدن همدارنګه دا انرژي ته ضرورت لري. دغه انرژي په دریو عمده غټو خوړو کې شته چې موږ یې روزمره اخلو. لومړی، موږ تر ټولو زیات د غنمو دوړو څخه جوړ شوی ډوډۍ ډیر استعمالو چې دا زمونږ بدن ته انرژي ورکوي. دویم ګروپ ته دی خوړو اوریجی دي چې اوریجی هم انرژي بدن ته ورکوي او تیل غونی کار ورکوي. او دریم کچالان یا موږ تاسو یا لوګان بولو، دا بدن ته انرژي ورکوي. زما غوښتنه په دې کې دا وي چې کچیر د زمونږ هیوادوال غواړي چې یو روژمات یا پښنمه وکی، نو یو قاب کې باید یا په دسترخوان کې باید درې خوړونه د دې د خوړو جوړ وي، یعنی درې ډول خوړو واخلي. لومړی، هغه ډول خوړو چې بدن ته انرژي ورکوي، یا ډوډۍ دی وخوري، یا دی وریجی وخوري، یا دی الوګان وخوري. د سینا چې ډوډۍ را واخلي د الوګان سره وخوري او خوا کې وسره وریجی وخوري، نو دې ته یو بل نوم ورکوم. زه به ویم چې موږ د خلک لرو چې د الوګان سره الوګان خوري، یعنی درې واړه یو کورنۍ ده، درې واړه یو وظیفه اجرا کوي. نو بهتره ده که سو ګوریجی خوري، هغه په د پاسه دی لوبیا یا دال یا نخود یا غوښه واچي او هغې تر څنګ د لږ سبزیجات او ترکاري یا سلاد جوړه کړي. هېڅ ضرورت نه شي ډوډۍ ورسره وخوري، په کاشوغه یا په لاس د وریجې وخوري، نو ګېډې ته به اضافي هغه خواړه لاړ نه شي چې د دې اوسپنه پرې مصرفېږي او سبا په کمخونۍ اخته کېږي او هغې خوړو ته اړتیا نه وي. دویمه وظیفه د خوړو لومړۍ مې ویله چې بدن ته انرژي ورکوي، ګرځو را ګرځو. دویمه وظیفه چې د هغې ته مونږ بلډنګ بلاکس ویو، باډي بلډنګ بلاکس، یعنی زما د بدن د تعمیر خښتي، یو تعمیر د خښتو نه جوړ شوی دی. زما بدن هم د قشاته خښتي او یا واړه اجزاوي لري. هغه واړه اجزاوي هډوکې دي، عضلات دي، وینه ده. د دې کارونو لپاره هورمونونو انزایمونو جوړېدل دي. دغه ټول څه چې کله زه ویم چې زما زړه نه کېږي چې خواړه وخورم، اشتها نه لرم، یا ویم چې زړه مې نه کېږي چې کوم محفل ته لاړ شم، د چا مېلمستیا ته لاړ شم، دلته زما د بدن انزایمونه کم شوي دي. او علت یې دا دی چې بدن د دې تعمیراتو لپاره یو خواړه دي، موږ ته پروتیني خواړه دی، دا باید هم واخلي.
د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین وو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422111241015. شمیره بیا وایم 00422111241015.
ازادي رادیو تلیر وش ساته لتاسو سره ده.
آزادی میلمه. د ازادي میلمه خبرونه ته موزه نوري اس نوري هرکلی کوم. نن زموږ میلمه دی د هلمند پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد اسدالله اندیال. په عین حال کې د بوست خصوصي پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي سرپرستی هم ورلغړې ده. اندیال صاحب شاوخوا لس کاله کېږي چې تدریس ته مخه کړې ده. اندیال صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېره مننه نوري صاحب. سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمن اوریدم کتا
چې پایل پدی وکړو چې زدکړې مو چیرې کړې دي، په کومه برخه کې مو زدکړې کړې دي، او کله مو استادی ته مخه کړل او تدریس مو پایل کړ.
نو ریسه په 1309 کال کې د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي تجارت یا سوداګرۍ څانګه ته کامیاب شوم. د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه په شو نمرو او په لوړه درجه فارغ شویم. او د 1903 کال کې او هماغه 1903 کال کې په هلمند کې د بوست پوهنتون په نوم یو خصوصي پوهنتون دی، په همدې کې مې استادي را پیل کړه، چې بیا تر اوسه پرې په همدې پوهنتون کې هم مسؤلیت لرم. البته دلته مې اوس مسؤلیت پارټ ټایم یا په بل اصطلاح بس د ورځې یو څه مده کې دی، او تر څنګ د هلمند دولتي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استادي مخته وړم. قادری غړی هم د اقتصاد پوهنځي،
یعنی د بوست خصوصي پوهنتون تدریس مو پایل کړ.
بلې ونرې صاحب، په 1903 کال چې کله د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوم، هلمند ته رالم. د استادۍ جریان هم داسې و چې هلته په ننګرهار پوهنتون کې زما یو دوه درې استادان وو، هغوی ډېر تشویقولم او ماته ویل چې د واستاسي جوړښت استادۍ ته ډیر جوړ دی، یعنی تاسو د استادۍ کتاسي استاد سره په هنتون شې لا سره ورنی بولرې هغه تشویقولم. نو یو استاد مې و هغه زه ډیر تشویق کړلم چې کزه وکولای سم د کندهار په هنتون د اقتصاد په هنځي کې استادۍ واخلم. اقتصاد په هنځي د رئیس سره هم خبرې وکړلې او زه تمہاري فکرم زګه کندهار ترالم. اقتصاد په هنځي د استادۍ لپاره مې نوملیکنه وکړه، خو متاسفانه چې زما د فراغت هغه لمړي شیبې وې، یا په اصطلاح لمړي ورځې وې، او تبن تاسو ته معلومیږي چې په افغانستان کې د فراغت څخه وروسته ډېر ژر اسناد نه ورکول کېږي، دغه د اسنادو طی مراحل او پروسس یو څه وخت نیسي. نو ما خپل ډیپلوم او ترانسکریپت نه واخیستې. کله چې هلته پوهنځي ته ورغلم ورته ومې ویل چې زه د اقتصاد پوهنځي د استادۍ لپاره نوم لیکنې ته راغلی یم، هغوی بستونه اعلان کړي وو. نو هغوی زما څخه د اسنادو غوښتنه وکړه، بیا مې ورته وویل چې زه ډېر نوی فارغ شوی یم. نو ماته وویل چې تاسو تللی شئ د پوهنتون د علمي مرستیال سره خبرې کولی شئ. زه چې کله د پوهنتون علمي مرستیال ته ورغلم، هغه وخت د پوهنتون علمي مرستیال مشغلې بالا کرزی صاحب و، چې وروسته بیا د لوړو زده کړو علمي معین هم و او د وزارت سرپرستی هم څومره دور د غاړې و. د لومړي ځل دپاره ما یو ډېر مهربانه، یو ډېر تشویق کوونکی او یو ډېر مسلکي سړی سره مخامخ شوم. هغه ته مې دا جریان وویل چې زه غواړم د اقتصاد پوهنځي استاد پاتې شم، مګر ما څخه ځینې پوښتنې هم وکړلې. نو ما ته وویل چې اسناد، ما ورته وویل چې څو ورځې کېږي چې اخري امتحانونه مې ورکړي دي، اخري ازموینې مې ورکړي، تر اوسه مې اسناد نه دي پروسس شوي. نو بیا یې د استادانو امیر ته وویل چې دغه نوملیکنه ورته وکړي، کاغذ مهم نه دی، د چا وړتیا مهمه ده، او د امتحان او یاد ازموینې مخکې به دی خپل اسنادونه پروسس کړي او راوبه رسي. ځکه دا ماته په دې معلومه شوه چې د دې لپاره یوازې کاغذونه مهم نه وه، د دې لپاره شخص او وړتیا مهمه وه. زه ډېر تشویق هم کړم، خو متاسفانه چې تر هغه ازموینې پورې ازما اسنادونه خلاص نه شول. افغانستان کې اکثره د پوهنتون وضعیت داسې دی چې د فراغت اسنادونه ډېر ژر نه خلاصېږي. تقریبا زما اسنادونه نوري صاحب دوه میاشتې وخت ونیوي، خو متاسفانه چې غزموینه زما څخه تېره شوه او غزموینه ما ورنه کړه کندهار پوهنتون کې زما د استادۍ هیله پوره نه شوه. نو بالاخره کله چې هلمند ته رالم، ما په یو انجیو کې کار کوي په لومړي ورځو کې، نو د اقتصاد پوهنځي رئیس مې دغسې یو ټریننګ کې ولیدی. هغه ماته وویل چې وړاندیز راته وکړي تاسو به رابی بوس پوهنتون ته. کله چې بوس پوهنتون ته رالم، نو بیا ماته د استادۍ وړاندیز وکړي، هغه درخواستې مې ولیکله.
یعنی هغه وخت د اقتصاد د بوس پونتون د اقتصاد رئیس بل څوک وو چې تاسو دغه وړاندیز وکړ؟
بل څوک وو، بالکل بل کس وو، تجربه کار کس وو، مشر سړی وو. هغه ما ته دا وړاندیز وکړ، یو ځای تشویق کړم چې پونتون ته راغلم. نو ما ته ویل چې ته درخواستي ولیکم، درخواستي مې د پونتون رئیس ته وروړه، او بیا د پونتون رئیس او علمي مرستیال ته قناعت ورکوي. هغه کوم پروسیجر چې په پونتون کې حاکم وو، هغه پروسیجر مې صحیح مراحل کوي، او بالاخره زه د پونتون استاد شوم.
کراش بیرته ستاسو هغه خبرې ته چې کلمو په ننګرهار کې زده کړې کولې، استادانو تاسو تشویق کړی، او استادانو ستاسو کې دغه د استادۍ هغه ځانګړتیاوې وموندلې، څه درته وویل چې تاسو باید استاد شئ؟ یعنی تاسو کې د استادۍ کومې نښې وي؟
نوری صاحب، که پسایه یا صفت کرانه سی، زه په خپل ټولګي کې ما پالیس ډیر کوي په ګروپی کارونو کې، داسې د استاد سره په علمي بحث کې، مثلا د استاد پوښتنو ته ځوابونه ویل، هغه کوم سیمینارونه یا پروژې یا کورني کارونه چې ما تر کول کېدل، هغه ما ډیر پر وخت باندې ترسره کول. او د دې تر څنګ ما د پوهنتون د چپټرو تر څنګ د پوهنتون د ټاکلي کریکولم یا نصاب د زده کړو تر څنګ ما د هغې تر څنګ ما نوره مطالعه هم کوله په خپل مسلک کې. اکثر به زما په اوسېدو په اتاق کې بېلابېل د مطالعې کتابونه پراته وه، او ما به ډېر وخت مطالعې ته ورکوه. نو طبعا د څلور کاله په جریان کې استادانو سره هم اړیکې ډېرې سولې، استادان محصلین خپل محصلین ډېر ښه پېژني. نو په دې اساس به ځینو زما ځینو استادانو زه دې ته هڅولم یا تشویق کولم چې که زه په پوهنتون کې استادي وکړلی سم، دا به ډېر ښه وي. په خپله مې هم نوري صاحب له استادۍ سره ډېر علاقه وه، اوس مې هم ډېر علاقه ده. زه د تېرو نه یا نه نیم کالو راهیسې استادي په پوره شوق سره کوم. کنه تاسو معلومیږي چې طبعا په استادۍ کې هغومره زیات عاید انسان ته نه ترلاسه کېږي، او بیا په دغسې لیرې پرتو ولایتونو کې د انجوګانو فعالیتونه یا د موسساتو فعالیتونه هم ډېر دي. په دې جریان کې ډېرو ملګرو هڅولی یم، تشویق کړی یم، راته ویلي دي چې باید د عاید د ترلاسه کولو یا د ښه اقتصاد د جوړولو په موخه زه انجوګانو ته ولاړ شم. خو باور وکړئ چې زما د انسان پوهونې او د انسان د وینې سره دومره علاقه ده چې ما تر اوسه هېڅ د انجو د کار په اړه فکر هم نه دی کړی.
انډیال
صاحب، په دې جریان کې پاتې شوی یم.
زه نه پوهېږم چې تاسو ولې فکر نه دی کړی. نو د اقتصاد پوهنځی مو د څه لپاره لوستی و؟ د څه لپاره؟ د لپاره به ماتمن لوستی و چې خپل اقتصاد کې کړی.
بالکل، دا ښه خبره ده. د اقتصاد پوهنځی د ویلو مطلب اصل کې دا وي چې یو څوک خپل ټولنې ته، خپل ولایت ته، خپل هیواد ته د اقتصاد په برخه کې
ځان ته. انډیال صاحب، په لومړي قدم کې ګمانم چې دا ډېر مهمه وي چې کله تاسو په علم باندې ځان زیوروئ، تر څنګ باید حداقل هغه مادیات مو هم ښه وي.
دا بېخي درسته خبره ده نوري صاحب. دا هم منم چې یو انسان تر هر څه مخکې د خپل ژوند جوړولو او د خپل اقتصادي وضعیت تشه کولو مسؤلیت په غاړه لري. ولې تر څنګ یو بل ټکی که زه تاسو ته یادوري کړم، تر ټولو مهم د انسان ذوقي علاقه ده. ما تاسو ته مخکې یادوري وکړل چې زما تر ټولو ډېره علاقه د استادۍ سره وه. زه په دې ډېر خوشحاله کېږم او په ځان کې دا وړتیا وینم چې زه کولی شم محصلین وروزم. استادۍ داسې یو مسلک دی چې له نورو مسلکونو سره بلا ډېر تفاوت لري، بلا ډېر فرق لري. هغه څوک چې استادۍ کې، هغه باید مسلکي پوهه ولري، هغه باید د دغه خپل شخصیت په چوکاټ کې راولي، او له هېواد او ټولنې سره بلا ډېره مینه ولري. او هغه څوک چې روزي په دې تمه، په دې هیله وروزي چې دا کسان سبا زما ټولنې، زما هېواد، زما ښار او زما ولس ته د خدمت مصدر وګرځي. نو په انجوګانو کې یا په غیر دولتي موسساتو کې طبعا که معاشونه ښه دي او بالکل اقتصادي وضعیت ورسته ښه کېږي، خو زما شخصي طبیعي علاقه له دې سره و چې زه تر ډېره حده، تر ډېره بریده چون دلته اړتیا هم ډېره وه په هلمند کې. او ما چې کله خپله ټولنه لیدله، او بیا په دغه مسلک کې چې زه وم، په دې مسلک کې هغه وخت چې زه هلمند ته راغلم، موږ ډېر روزل شوي کادرونه نه درلودل، ډېر کم کسان نه درلودل. یو د وخت د شرایطو او د ټولنې تقاضا همدا وه، او بل زما شخصي ذوق علاقه همدا وه چې زه باید د پوهنتون استاد پاتې شم.
بله، په دغه موده کې تاسو تقریبا دغه کم لس کاله کېږي چې تدریس کوئ، دغه خپل تجربه یا هغه چې تاسو تشویق شوی وای چې باید استاد شي په آینده کې نور کسان وروزی، په دې موده کې مو خپل همدغه استعدادونه کشف کړی دي په ټولګیو کې، او هغه مهاتولی دي چې دوی هم دغه تاسو په لار باندې پل کېږي؟
بالکل نوري صاحب، د تیرو نه نیمو کالو یا کم لسو کالو په جریان کې چې زه د بوس په همتون سره ډېر وخت پاتې شوی او بیا اوس د هلمند په همتون سره. هلمند که څه هم ډېر لرې پروت ولایت دی او متاسفانه ډېرې ستونزې لري، مخکې د امنیتي نګاه څخه ډېرې ستونزې درلودلې، اوس هم د مرکز څخه ډېر لرې دی او لکه څومره چې لازمه ده هغومره لوړو زده کړو ته دلته ډېر کار نه دی شوی. خو بیا هم په تېرو شلو یوویشتو کلونو کې لکه نورو ولایتونو کې دلته هم خصوصي پوهنتونونه فعال وه، تر څنګ یې دولتي پوهنتون تاسیس شوی دی. ما د خپلې استادۍ په جریان کې ډېر داسې استعدادونه ولیدل، تر خپل لاس لاندې مې وروزل چې هغه په واقعي په درسته معنا غواړي چې هېواد ته کار وکړي، او د دې ظرفیت د دې ورچا په شعر چې هغه وروزل شي له هغې څخه به درانه شخصیتونه او د کار خلک کېږي. په هلمند کې لکه څنګه چې به یو وخت د باندې د هلمند تصویر و چې اصله په هلمند کې یوازې جګړه روانه ده او هلته به د تعلیم او د دې خبرې به ډېرې نه کېدلې. واقعیت داسې نه وي نوري صاحب، څومره چې د دې ځای خلک لوړو زده کړو ته تږي دي، څومره چې د دې ځای خلک په ښار کې په پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو په قدر پوهېږي، ځکه یو څوک چې څومره رنځېدلی وي، یو څوک چې څومره ځورېدلی وي، په هموغومره کچه د هغه ارزښت او وړتیا محسوسوي د لوړو زده کړو. نو دلته ډېر کسان دي، ډېر هلمندي ځوانان دي چې وخت نا وخت زما سره مشورې کوي، حتی د پوهنتون د پیلولو لپاره زه باید کوم مسلک پیل کړم، بیا هغوی ته مشوره ورکوم چې په څه شي کې مزوق دي، څه شي کې مو علاقه ده او څه خپل ځان کې استعداد ویني هماغه سره پیل کړي. داسې په سیم کې داسې کله چې زه دوی ته سیمپي پروژې ورکوم، کله چې زه دوی ته د دوی د مونوګراف لارښودو ستادیم، داسې ډېر کسان ما لیدلي دي او تقریبا په سلګونو محصلین مې تاسو پوهنځي څخه فارغ شوي دي، دا اوس هم ورسره په تماس کې یم. زموږ ځینې محصلین په اروپا کې ژوند کوي، ځینې یو نیمې امریکا ته تللي دي، ځینې یې ماستریانې کړي دي، حتی له هغوی سره هم تماس لرم، اړیکه لرم. نو داسې استعدادونه زما په مخه ډېره غلي دي، داسې استعدادونه دا اوس فلحال هم موجود دي، مخکې هم موجود و چې هغه په واقعي معنا غواړي ځان مسلکي کس جوړ کړي، هغه په واقعي معنا غواړي هېواد او ټولنې ته کار وکړي، هغه په واقعي معنا غواړي چې خپل او د خپلې ټولنې راتلونکی جوړ کړي.
تاسو مخکې وویل چې پایل مو د بوست له پوهنتون وکړ، وروسته مو د هلمند پوهنتون کې هم د زده کړو بهیر ته مخه کړله، څه وشول چې د هلمند پوهنتون ته راغللی؟ آیا کافي وخت مو درلوده او که اړتیا وه او آیا دواړو ته تاسو رسیدګي کولای شئ؟
بالکل نوري صاحب، خصوصي پوهنتونونه په هلمند کې مجبوراً په ټول افغانستان کې د دوی تدریسي بهیر ډېری وخت د مازیګر لخوا څخه، یعنی د رسمي کاري وخت څخه د باندې. نو دولتي پوهنتونونه هلته یو امتیاز دا و چې کادري سیستم یې درلودل، که څه هم دا کادري سیستم اوس بوس پوهنتون کې هم راغلی دی، بوس پوهنتون کې هم کادري سیستم وجود لري، خو هغه وخت یوازې دولتي پوهنتون کادري سیستم درلودي. کادري سیستم موږ دې ته وایي چې هلته یو استاد رسمن علمي رتبه ترلاسه کوي او د کار د قانون مطابق تقاعد او علمي پرمختګونه کوي. نو کله تر دغه وخته پورې هلمند دولتي پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځی نه و، کله چې هلمند دولتي پوهنتون ته اقتصاد پوهنځی راغلم نو یو خو اړتیا وه، چون هغه هم دولتي پوهنتون دی او هلته بیا د ټولنې ټول خوار او غریب وګړي اکثر په دولتي پوهنتونونو کې راټولېږي، ځکه هغوی پیس هم نه ورکوي، د کنکور له لارې راځي. نو له یوې خوا د اقتصاد په مسلک کې د کار کولو لپاره اړتیا وه چې ما تجربه هم درلوده، او د بلې خوا څخه هلمند پوهنتون او داسې ټول دولتي پوهنتونونه د دوی تدریسي بهیر سهار او د غرمې په وخت کې دی، د مازیګر یا ماښام په وخت کې تدریسي بهیر نه لري. نو ما کافي وخت درلوده چې هم کار وکم او هم د خپلې تجربې او خپلې هغه څه چې زما زده دي هغه د خپلو تنوالو سره په دولتي پوهنتون کې شریک کړم.
کراش د تدریسي نصاب ته د دولتي پوهنتون او د خصوصي پوهنتون آیا دا توپیر سره لري؟
په اوس مهال کې نوري صاحب نه یوازې دلته په هلمند کې بلکې په ټول افغانستان کې نصابونه په لږ توپیر سره د لوړو زده کړو وزارت لخوا څخه تاییدېږي، نو طبعا چې ډېر لوی توپیر نه لري. یعنی په خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې ټول هغه نصابونه چې تدریسېږي هغه د لوړو زده کړو وزارت د نصاب د پراختیا ریاست له څارنې او کتنې څخه تیریږي، او بیا عملته کمیسیون دی، هغه کمیسیون تاییدوي د لوړو زده کړو وزارت په حکم یا امر باندې په پوهنتونونو کې تدریسېږي. یعنی پوهنتونونه خپل اختیار نه لري چې په خپل سر باندې خپل نصابونه جوړ کړي یا تغیر کړي. نو څنګه وینم د دولتي پوهنتون او د خصوصي پوهنتون د اقتصاد باندې په نصاب کې کوم توپیر فلحال زه دلته نه وینم، دواړه یو ډول نصاب.
بله، مخکې له دې چې نورې پوښتنې مطرح کړم، تاسو چې اوس دومره بوخت یاست په دواړه پوهنتونونو کې تدریس کوئ، اتمن شخصي ژوند به هم لرئ، بوختیاوې به لرئ، که پوښتنه وکړم چې واده مو کړی دی، اولادونه لرئ، څنګه کولای شئ چې ټولو ته رسیدګي وکړئ؟
بله، نورې صاحب واده مې کړی دی، د واده زیات کم درې کاله کېږي او یوه لورکۍ لرم. نو ما مخکې تاسو ته وویل چې یو کاري تقاضا هم داسې ده، قسم په هلمند کې اوس نامخده شک قوي او مسلکي کادرونه ستا د اقتصاد په برخه کې هم ته ماستر اشخاص ته لیسانس اشخاص ته کادرونه شته. نو زما مسلک زما دنده زما د کار مسیر همداسې دی چې اوس ما خپله لار ټاکلې ده چې زه به د پوهنتون استادي کوم او تر څنګ یې خپل شخصي ژوند ته هم رسیدګي کوم. کور مې هغه ښار کې دی، نږدې دی د پوهنتونونو سره، او کله چې د ورځې خلاص هم دی خپل شخصي چارو ته رسیدګي کوم.
ډېر ښه. تاسو ویلي چې کور مو هم نږدې دی، یو وخت ډېر زیات د استاد قدر کېده په کوڅه کې، په کلي کې یا په کوم ځای کې چې اوسېده. تاسو د خلکو دغه عکس العمل به حتما هره ورځ وینئ چې راوځئ یا مثلا ګرځئ، څه احساس کوئ؟
په مجموع کې نوري صاحب که درته ووایم، طبعاً افغانستان غوندې هېوادونه، درېیمه نړۍ غوندې هېوادونه، په دې کې د ټولنیز جوړښت له بېلابېلو فکټورونو یا عواملو نه نگاه څخه ډېر یو څه غیر متجانس دي. په غیر متجانس څخه مې مطلب دا دی چې ډول ډول اشخاص پکې پیدا کېږي، تعلیم یافته اشخاص، ښه شخصیت لرونکي اشخاص، د تعلیم شوقي خلک چې د تعلیم طرفدار دي. په مقابل کې ځینې کسان داسې هم پیدا کېږي چې هغه لوړو زده کړو ته یا عصري زده کړو ته په مجموع کې اهمیت نه ورکوي، یا استاد ته په مجموع کې چندان رول نه ورکوي. بېلابېل ډول ډول خلک پیدا کېږي، خو په ټوله کې که زه وایم زه راضي یم د ټولنې له برخورد څخه. قرار قرار دا بهیر ښه شوی دی، اوس خلک د پوهنتون د عصري زده کړو په قدر پوهېږي، پوهنتون د استاد په قدر پوهېږي. یعنې ما ته چا داسې خاص تکلیف یا مزاحمت نه دی کړی. زه وایم خلکو زما په مقابل کې دغسې منفي عکس العمل ښودلی دی یا زما سپکاوی کړی دی، په ټوله کې زه له دې وضعیت څخه تقریبا راضي یم.
اندیال صاحب، تاسو مخکې خبر کې وویل چې هلمند درست تصویر نه ورکول کېده په تیرو جنګونو کې. تاسو وویل چې دلته خلک ډېر، یعنی ځوانان ډېر تږي دي زده کړې لپاره، لوړو زده کړو لپاره. کراشه همدې خبرې ته چې پخوانی وضعیت له اوسني سره پرتله کوي، اوس نسبتا یو څه امکانات ښه شوي دي د هلمند او د څنګلورو ولایتونو ځوانانو ته چې راشي په هلمند کې زده کړې وکړي؟ نوري
صاحب، کاول تاسو د پښتنې اولې برخې ته واچوم. زه د تیرو لسو کالو راهیسې په هلمند کې پاته شوی یم، او د پوهنتون د استاد په حیث ما ته وضعیت په خپل اندازه ډېر ښه معلومېږي. دا خبره درسته ده او واقعیت دی چې هلمند کې څنګه دننه په هلمند کې وو هغسې د باندې تصویر نه و. په خپله په افغانستان کې په نورو ولایتونو کې خلکو د هلمند په اړه ډېر منفي تصور درلودی، که څه هم درسته ده چې په هلمند کې جنګونه وه. له نور افغانستان څخه په هلمند کې ډېر جنګونه وه، امنیتي وضعیت په هلمند کې خراب و، دغسې د تعلیم او د تربیې سیستم په هلمند کې ډېر منظم نه و. ولې وضعیت هغسې هم نه و لکه څنګه چې رسنیو کې و، لکه څنګه چې په نورو ولایتونو کې و. که زه یو کوچنی مثال درکړم، زما یو ملګری دی، هغه ما ته وویل کابل کې زده کړې کولې، وایي ما ته په کابل کې یو انسټیټیوټ کې ودی، وایي ما ته د انسټیټیوټ استاد وویل چې هلته ته د هلمند دی. وایي ما ورته وویل چې هو، ما ته وویل چې ستا په هلمند کې موټرې شته، په هلمند کې موټرې ګرځي. وایي ما یوې خواته افسوس راغی او د بلې خواته مې وایي خندا راغلله. وایي بیا هغه استاد مې یو ځل را دعوت کړ هلمند ته، نه پوهېږم د دغه خبرې څخه دوه درې کاله وروسته بیا دغه استاد هلمند ته راغلی و. زموږ کوم ملګری چې دی بیا نو هلمند کې ښه ګرځولی و، تفریح چکر یې ورته ورکړی و، بیا چې لشکرګاه لیدلی وه، پوهنتونونه یې لیدلي وه، وضعیت یې لیدلی و. نو بیا ورته ویلي وو چې والا موږ بېخي داسې فکر نه کاوه چې هلمند کې به دومره امکانات برابرې د لوړو زده کړو. که موږ دا نه وایو نوري صاحب، چې
دا هغه اوسنیو دغه ویډیوګانو یوټیوبرانو ته پاتې کېږي چې اوس د افغانستان لرې پرتو سیمو ته ځي د لومړي ځل لپاره، ویني چې هلته قلبه کېږي، نه پوهېږم په کوم ځای کې بادي ژرنده ده او نه دا ده او هغه ده. د لومړي ځل لپاره له کابل نه خلک ووتل په تیرې بیا د رسنیو خلک او ویډیوګانې درګرده ثبتوي. د لومړي ځل لپاره ویني چې په افغانستان کې نورو ځایو کې مادي ژوند روان دی، داسې نه ده چې مثلا یوازې په کابل یا لویو ښارونو کې دی.
بالکل، دغه پوهنتون کې چې زه د نهو کالو راهیسې یم، رښتیا درته وایم او په دې خاطر هم نه وایم چې زه د دې پوهنتون استاد یم یا دلته مسؤل پاتې شوی یم او زه باید د دې پوهنتون صفت وکړم. دا هغه اورېدونکي چې زما خبرې اوري، په خاص ډول هلمندیان او کنداریان د جنوب لویدیځې حوزې کسان چې زما خبرې اوري، هغوی ته دا ډېره ښه معلومېږي چې بوس پوهنتون په جنوب نه یوازې په جنوب لویدیځه حوزه کې، بلکې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ترمنځ یو ډېر ښه نوم او ډېر ښه معیار او ډېر ښه اعتبار لري. یو خو بوس پوهنتون هغه پوهنتونونو څخه دی چې واقعیت دلته جیل، تزویر او فساد نشته. دلته ټول کار په کیفیت تکیږي. کته تر اف نور صاحب د نږدې وویني او بیا وایي چې په لوی ریپروت په کندي ولایت کې هلمند ولایت کې په داسې معتبر پوهنتون چې هلته قانون اصول او مقررات دومره ټینګ دي او هلته د یو محصل د روزنې دپاره څومره خواري کښل کېږي، څومره امکانات مجامده کړي دي، واقعا به تاسې مخکې تر مخکې تصور ونه کړئ. داسې که هلمند دولتي پوهنتون ته راشو نوري صاحب، د افغانستان د دولتي پوهنتونونو په قطار کې هلمند دولتي پوهنتون واقعا ښه کیفیت او ښه معیار یې ساتلی دی. په لنډ وخت کې په تېرو دولس دیارلس کلونو کې د هلمند دولتي پوهنتون ډېر پرمختګونه کړي او ډېرې لاسته راوړنې یې درلودلې دي چې د یو له بهترینو پوهنتونونو څخه نن حسابل کېږي.
کراش اندیال صاحب، دا تاسو ویلې چې دغه امکانات برابر شوي او یو له پوهنتونونو څخه د فیس موضوع ته راشو، ځکه چې هلته به ډېر خلک هم دا توان نه لري یا د هغو مصرفاتو څخه چې د بوست خصوصي پوهنتون ټاکلي دي یو محصل لپاره یا د محصل لپاره. په تېره کراشو دې خبرې ته هم چې حتما لرو پرتو ولایتونو څخه به هم تاسو محصلین لرئ، د هغوی د استوګنې امکانات آیا د خپله د پوهنتون لخوا ورته برابرېږي او که دوی په خپله شخصي؟
پوهنتون د کریلان تر ډیره حده پورې د هلمند د ښار او د نږدې ولسوالیو خلک دي، ولې د لرې پرتو ولسوالیو محصلین هم لرو او دغسې د ګاونډیو ولایتونو داسې یو نیم کسان د ننګرهار حتی د شمال د افغانستان د شمال څخه هم لرو، له کابله هم لرو. خو ګاونډیو ولایتونو کسان له هلمندیانو وروسته دا ډېر دي، د کندهار، د زابل، د نیمروز، د دې ولایتونو کسان محصلین لرو. متاسفانه تر اوسه په دې نه یو توانېدلي چې دلته د دوی لپاره داسې یو منظم او مجهزه لیلیه جوړه کړو. د لیلیه سہولت نه لرو، خو خپله د لشکرګاه په ښار کې ډېر سہولتونه شته چې دوی د اوسېدنې امکانات ولري، او ځینې کسان هم دلې خپل دوستان لري، شناختګان لري، یا هم یو نیم کسان داسې دي چې هغه د ورځې په موسساتو کې پنځګانو کې کار کوي، نو د اوسېدنې ځای هم هلته په هماغه دفتر کې. خاص څنګه د اوسېدنې د ځای په اړه نه شته.
د فیس موضوع ته کراسو، آیا هغه فیس چې تاسو ټاکلی دی یعنی کولی شي یو عادي متوسطه کورنۍ چې هغه پوره کړي؟
نوري صاحب، د ټولنې شرایطو او اقتصادي وضعیت ته په کتلو سره بوس پوهنتون خپل فیسونه په تدریج سره او د وخت په تېرېدلو سره بېخي ډېر راټیټ کړي دي. که زه اوس تاسو ته ووایم، ستاسو باور به رانه شي چې په بوس پوهنتون کې د ښوونې او روزنې پوهنځی او د انجینرۍ پوهنځی د لیسانس زده کړې په یو سمستر کې په 2,500 افغانۍ باندې دي. یعنی دوی په ټول تحصیلي دوره کې 8 سمستره، که دا چېرې موږ حساب کړو نو تقریبا د 8 سمسترونو 6,000 افغانۍ راځي، یوازې 6,000 افغانۍ د ټول لیسانس مصرف راځي. مثلا د اقتصاد پوهنځي فیس له 15,000 افغانۍ څخه چې اته کاله مخکې 6,000 افغانۍ ته راټیټ شوی دي. داسې د هرې پوهنځي دلته رښتینې اراده او هدف دا دی چې موږ د ټولنې ډېرو ځوانانو ته او ډېرو وګړو ته څومره چې مو وس وي د لوړو زده کړو دغه خدمات پراخ کړو. نو زه فکر نه کوم چې دغه موجوده فیسونه دې په چا وګڼو، چې که څه هم خصوصي پوهنتونونه د محصلینو په فیس چلیږي او غریبې کورنۍ ته دا فیس 500,000 افغانۍ یعنی په هغو باندې دروند دي، په هغو باندې دا فشار دی. ولې د ټولنې وضعیت ته په کتو سره زه د دې شاهد یم چې د چیرو کلونو په پرتله دا فیسونه کرار کرار راټیټ شوي.
د افغانستان خصوصي پوهنتونونو ټولنې ویلي دي چې تقریبا په خصوصي پوهنتونونو او نورو لوړو زده کړو مؤسسو کې شاوخوا 200,000 محصلان زده کړې کوي چې تقریبا 70,000 ښځې وي. اوس چې د طالبانو لخوا په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د ښځو پر لوړو زده کړو بندیز لګول شوی دی، تاسو وویلې چې خصوصي پوهنتون هم همدغه په فیسونو باندې چلیږي، خو له اقتصادي پلوه به ډېر زیان در رسېدلی وي، دا په څه ډول تاسو جبران کولی شئ؟ آیا فکر کوئ چې د بوس پوهنتون به خپل فعالیت دوام ورکړي شي په دغه حالت کې؟
نو دوستان محترم، غواړم په دې برخه کې دوو موضوعاتو ته اشاره وکړم. اول دې موضوع ته راشم چې خصوصي پوهنتونونه لکه څنګه چې تاسو یادوري وکړل، په مجموع کې خصوصي پوهنتونونه ډېر زیان لیدلی. یو زیان فکر کوم له دې اړخه هم دی چې د نجونو د تعلیم مسله بېله راغته وروسته راځم. متاسفانه په افغانستان کې په دې باندې اعتراف وکړو، ټول خصوصي پوهنتونونه د بوست کوندې نه دي. کدا چې دا یوازې بوست نه وي چې پر معیار برابر دی یا ښه کیفیت لري، کدا چې نور پوهنتونونه هم وي، په کابل مرکز کې هم داسې پوهنتونونه وي، په نور ولایتونو کې هم. خو متاسفانه چې ټول پوهنتونونه پر معیار برابر نه دي. فساد، جعلي اسناد ویشل، د جعلي ډیپلومونو توزیع کول، جعلي محصلین فارغول، اصولو، قوانینو، مقرراتو نه مراعاتول، په تېرو شلو کالو کې او تر اوسه پورې د ځینو خصوصي پوهنتونونو عمل ګرځېدلی و. او متاسفانه چې دا نه یوازې د لوړو زده کړو کیفیت صدمه رسوي، د لوړو زده کړو بهیر ته صدمه رسوي، د افغانستان د لوړو زده کړو هغه ډګر ته اعتبار ته تاوان رسوي، بلکې په ټولنه کې دغه د لوړو زده کړو د فارغانو لپاره د مایوسي سبب هم ګرځي، ځکه هغه کسان چې په جیني ډیپلومونو باندې فارغ شوي دي او سبا په واسطه باندې وظیفه پیدا کوي، نورو هغه کسانو ته چې هغوی په ښه کیفیت په ښه شکل لوړې زده کړې کړې دي وظیفه نه پیدا کېږي، یو ډول د مایوسي سبب ګرځي. په مجموع کې سراسر دا تاوان دی. نو او په دې باندې موږ پوهیږو چې د فساد، د جیلکاری، د تزویر لاره تر ډېره وخته دوام نشي کولای، هغه به سقوط کوي، هغه به له منځه ځي، هغه به له مارکیټه وځي، هغه نشي کولای چې په کلونو کلونو د خلکو سترګو ته خاورې ور وپاشي. متاسفانه دا یو اعتراف باید وکړو چې په افغانستان کې دغسې پوهنتونونه هم وه، ولې ټول نه، یعنی په خصوصي پوهنتونونو کې ښه نسبي ښه او په اصطلاح بدتر بد او بدتر پوهنتونونه هم وه. یو دا موضوع ده. او بلې خبرې ته که راشم، د نجونو د تحصیل مسله پاکستان چې دا یو دردونکې مسله ده، موږ هم پوهیږو، تاسو هم پوهیږئ، د ټولې نړۍ مسلمانان پوهیږي، افغانان هم پوهیږي چې په دې باندې اسلام ډېر بحث په کار نه دی. نورې صاحب که ووایي چې د نجونو د تحصیل پر ارزښت باندې وغږېږو، دا ټولو ته معلومه ده چې په یوویشتمه پېړۍ کې په عصري نړۍ کې که ښځې تحصیل ونه کړي، که ښځې طبابت زده نه کړي، انجینري زده نه کړي، اقتصاد زده نه کړي، ښوونه او روزنه زده نه کړي، او موږ میندې تحصیل یافته نه کړو، موږ به راتلونکی نسل څنګه روزو، موږ به ټولنې ته وده څنګه ورکوو؟ کله چې زموږ د ټولنې نیمایي نفوس د تحصیلي لحاظه پایل کړي، هغه اصلي موضوع ته چې خصوصي پوهنتونونه څومره متضرر کړي دي. بې له شکه چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندول د نورو ستونزو تر څنګ خصوصي پوهنتونونه له مالي لحاظه متضرره کړي دي. هغه پوهنتون کې چې زه یم، مثلا دلته ډېر کسان بېکاره کړل شوي دي او مجبوري هم ده، ځکه پوهنتون نور هغوی ته معاش نه شي ورکولی، او کله چې د محصلینو تعداد کمیږي، هغه قراردادي استادان یا ځینې هغه کارمندان چې هغوی ته نور اړتیا نشته، پوهنتون مجبوره دی چې نور د هغوی دندې وتنډي. خو په مجموع کې د بوس پوهنتون وضعیت هغومره خراب نه دی چې د دروازې د تړلو سره مخامخ دي. ولې ستاسو خبره درسته ده چې په افغانستان کې ځینې پوهنتونونه واقعا په مالي لحاظ ډېر متضرره شوي دي، او دې ته مجبوره دي چې که د دوی ښځینه محصلانو ته اجازه ورنه کړل شي، دوی به خپلې دروازې وتړي. موږ په دې هیله یو چې دا ستونزه ژر تر ژره هواره شي، چې له یوې خوا ښځو ته د تعلیم او د تحصیل اجازه ورکړل شي، او له بلې خوا څخه دغه د خصوصي لوړو زده کړو بهیر تر دې نور چکنۍ نه شي، ځکه په دې باندې ډېره زیاته پانګونه شوې ده، او د افغانستان د لوړو زده کړو په برخه کې خصوصي پوهنتونونو هم خپل رول ادا کړی، ډېر کار کړی دي، او د دې تر څنګ هیله لرو چې خصوصي پوهنتونونو ته لا ډېره پاملرنه وشي.
انجل صاحب، څه پیغام لري په تیره هغو محصلو نجونو ته چې دې ته اړ شوي چې خپلې زده کړې نیمه خوشي کړي؟ تاسو به هم ډېرې محصلې درلودلې نجونې.
بلې و نورې صاحب، د یو استاد په حیث زما پیغام د خوندو ته دا دی چې موږ یوازې زده کړې د ډیګري یا د کاغذ لپاره نه کوو، یا یوازې د دندې د ترلاسه کولو په موخه نه کوو. زموږ د تعلیم او تحصیل څخه اول هدف دا دی چې خپل ځان وپوهوو، خپل کرکټر او خپل شخصیت جوړ کړو، د تعلیم او تحصیل په مټ نړۍ وپېژنو، خپل ځان ته، خپلې کورنۍ ته، خپلې ټولنې ته د یو متمدن او بسیا ژوند زمینه مساعده کړو، دغه چې خپل هیواد ته، خپلې ټولنې ته پراختیا ورکړو، پرمختګ ورکړو، انکشاف ورکړو. که انسان وغواړي اراده ولري، دا کار په هر ډول شرایطو کې په یو نه یو ډول کولای شي. زما مطلب دا دی چې دوی دې تر حد ډېرې نه مایوسه کېږي. ځینې لارې شته، دوی دې په کورونو کې خپلې مطالعې ته، خپل درس په دوام ورکړي، هغه خویندې چې یو بل ته نږدې اوسېږي، هغوی دې یو بل سره په کورونو کې یوځای کېږي، ګډه مطالعه دې کوي، او نن سبا ښه سهولت دا دی چې دوی دې د انټرنیټ څخه استفاده وکړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لږ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی اے راپور سموج قضاوت ستاسو.
د انجنیر په شونځي کې داول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه معلمان خاله ټول شي دی
لیاور خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې ټوله صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو